السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو خبري کیسو خبرو. طالبان له څو ورځنیو سختو جګړو وروسته د پنجشیر د ولایت مقام ته ننوتل.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزې حل شي، خو له متاسفانه څه ونه شول. بیا افغانان حق لري چې د خپلې جغرافیې د امنیت لپاره تهدید له منځه یوسي.
د ځایي مقامات مسؤولین وایي دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د پنجشیر سقوط طالبانو ته په څه معنا؟
د طالبان لپاره د جګړې یو چپتر وتړل.
کندوز کې سوداګر وایي د شیرخان بندر فعالیت له پخوا ډېر ښه شوی.
موږ د دې لپاره کوشش کړی دی، ترانزیتونه مو جوړ کړي دي، تجاران آزادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي.
د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د ایس آی د مشر پر راتګ نیوکه کړې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو، احمد تکل استودیو تراغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. احمد مسعود وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته دوام ورکړي. په مزار شریف کې یو شمیر خځونن پر راتلونکي حکومت کې د خپلو حقونو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه او ایران پر پنجشیر د طالبانو برید غندلی دی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د مخالف جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. احمد مسعود په یو غږیز پیغام کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې له نامعلوم ځای خپور کړی ویلي دي چې د ده تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهه به هم د جګړې او هم په سیاسي ډګر کې له مبارزو سره ملګري وي.
ما د کنار هم میهنان و هم وطنان خود
موږ له خپلو هیوادوالو سره که د هندوکش، پنجشیر او اندراب په جغرافیه کې د مقاومت په لیکو کې حاضر دي او که زموږ د باعزته خویندو په څیر په هرات او کابل کې د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړی له تاسو سره یو.
ښاغلی مسعود دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې طالبانو پر پنجشیر د بیګانیو حملو په دوام د دې ولایت د سقوط ادعا وکړه. په بیګانۍ جګړه کې د ښاغلي مسعود د ویاند فهیم دشتی د مړینې خبر هم ورکړل شو. احمد مسعود وویل چې دای به ډېر ژر د خپلې جبهې لپاره نوی ویاند وټاکي. د مقاومت د جبهې سرچینو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده چې پنجشیر یې نیولی او وایي چې د دوی وسلوال لا هم هلته مقاومت کوي، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال د پنجشیر مرکز بازارک کې د ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي. طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوی حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو ښاغلي مجاهد اټکل وکړ چې نوی چارواکی به د سرپرستانو په توګه په کار وګمارل شي.
موږ به ترې صبر وکړو چې حکومت اعلان شي، بیا به معلوم شي حکومت به څه بڼه لري. او دا یو خبره بله باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای شي دا یو وړاندوینه داسې سرپرستی شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلا دپاره د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي.
ښاغلی مجاهد وویل د پنجشیر له سقوط وروسته چې اوس د ده په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی، ډېر ژر ټول شموله حکومت جوړیږي. ایران پر پنجشیر د طالبانو د تېرې شپې حملې په کلکه غندلی دي او ویلي دي له دې ولایت څخه رارسېدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي. د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې په یوه خبري غونډه کې په پنجشیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهه جګړو ته اشاره وکړه او یې ویل چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خوشینۍ وړ ده. هغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. خطیب زاده د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو د احمد مسعود په مشرۍ جبهه ادعا کړې چې په پرونیو جګړو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده. ښاغلی مسعود همداراز ویلي چې د دوی د وسلوالو لخوا په نیول شویو کسانو کې پاکستاني وګړي هم شامل دي، خو خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا ادعا نه ده تایید کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ایران له نظره په افغانستان کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د غندنې وړ ده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په مزار شریف کې نن یو شمیر ښځو د یوې اعتراضي مظاهرې پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډېر ژر به اعلان شي د مشارکت غوښتنه وکړه. د لسګونه ښځو په ګډون د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې شکرې رحیمي ازادۍ راډیو ته د خپل هدف په اړه وویل:
په دې اساس وخت کې چې د حکومت جوړول په پام کې دی باید خپل غږ اوچت کړو، څو هغه کسان چې راتلونکی حکومت او قوانین جوړوي له نارینه و سره د انډول انسان په توګه زموږ فردي ټولنیز او مدني حقوق او ازادي رعایت کړي.
میرمن رحیمی ادعا وکړه چې خبریالانو ته د دوی د مظاهرو له جریانه د راپور جوړولو اجازه ورنکړل شوه او حتی د دې په وینا له ځینو خبریالانو او ښځو سره تاوتریخوالی هم وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلخ مخکې په کابل، هرات او نیمروز ولایتونو کې هم افغان میرمنو د خپلو حقونو د خوندي ساتلو په خاطر مظاهرې کړي دي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انتونی فاوچی وای مسول چارواکي به ډیر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایوانټیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي. ښاغلی فاوچی ویلي چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اګست په 13مه وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایوانټیک واکسینونو اغیز د وخت په تیریدو سره کمیږي. ښاغلی فاوچی ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو د زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د کورونا د نوې دلتا بڼې له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچی همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازې ورکول به یو څه وخت ونیسي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی وسلوال نن سهار د پنچیر ولایت مقام ته دننه شوي او د دې ولایت ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي، خو دغلته د مقاومت جبهه وایي چې د دوی جنګیالي لا هم په خپلو سنګرونو کې دي او هلته سخته جګړه روانه ده. تازه د دغه جبهې مشر احمد مسعود ویلي چې د دوی مبارزه به له نورو لارو چارو هم دوام وکړي. په پنچیر له تیرو 15 ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت پکې بندی او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په دې تړاو رسنیو ته تازه څرګندونې کړي چې جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
له وو ورځو جګړې وروسته طالبان وایي پنچیر نیول دی، هغه دا چې د دوی مخالفه د مقاومت جبهه یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وویل له پرون مازدیګر یې د پنچیر ډېرې سیمې ته خپلې ولکې لاندې راوستې او نن سهار یې ځواکونه د ولایت مقام ته دننه شول.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزه حل شي، ولې متاسفانه چې ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې چې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. دا ټول هیوادونه کوي، په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي اقدامات، نظامي امنیتي ځواکونه وي د دې دپاره چې د هیواد امنیت تامین کړي.
ښاغلی مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وبلله او ګواښ وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي و به ځپل شي. خو د مقاومت جبهې بیا خپل پاڅون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی او وایي مبارزه به یې دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي او همدا ډول غواړي افغانستان یو تیار لوري ته یوسي.
امروز اتفاقاتی که افتی دروان
نن ورځ چې کومې پیښې کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي. هغه راتلونکی چې پردي د خپلو استازو مزدورانو په وسیله عملي کوي، هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې تیاره له هر ډول هنر او فرهنګ او له ملي یووالي لرې وي. داسې افغانستان بي چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي،
توسط دنیا قرار داشته باشه.
د مقاومت جبهه دا هم ردوي چې ګنې طالبان پر ټول پنچیر واکمن دي. د دوی یو ویان علی میسم نظری ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې هغه ادعا ناسم بللی چې ګنې طالبانو پنچیر نیول دی. هغه زیاتوي د مقاومت ځواکونه په خپل جوړ شویو سنګرونو کې دي او له تېرې شپې راهیسې په څو برخو کې جګړه روانه ده. هلته د پیل شوې جګړې په اړه هم بیلابیل روایتونه کېږي. د مقاومت جبهه غړي او د پنچیر مخکینی والی کمال الدین نظامی رسنیو ته ویلي د دوی سنگرونه پاکستانی الوتکو په لارښودو توغندیو وشتي. دا اعداد مقاومت جبهه ډیرو نور غړو هم کړي او ایران هم پر اندېښنه ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان سعید خطیب زاده رسنیو ته ویلي د پنچیر په جګړه کې بهرنۍ لاسوهنې باید وڅېړل شي او دوی یې د څېړلو په حال کې دي.
اخباری که از پنچیر میرسه
هغه خبرونه چې له پنچیر خبریږي اندیښمنون کړي. د تیر شپې بریدونه په کلکو ټکو غندو. د افغانستان د مشرانو شهادت زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. بهرنۍ لاسوهنه چې تاسو ورته اشاره وکړه باید وڅېړل شي.
دسته بررسی داریم.
خو طالبان بیا په پنچیر کې د پاکستانی الوتکو بریدونه د دوی ضد تبلیغات ګڼي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل پنچیر د خپلو ځواکونو په مټ نیولی او یو شمیر کړۍ د دوی ضد کمپاین کوي. د پنچیر د ستونزې د سوله ییز حل لپاره دواړو لوریو خبرې هم وکړې خو پایله یې ورنه کړه. پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د یو شمیر دیني عالمانو له هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې جګړه دې ودرېږي او دواړه لوري دې د یو سوله ییز حل په لټه شي. ښاغلي مسعود وویل طالبان دې خپل ځواکونه وباسي څو خبرو ته لار پرانیستل شي خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. لا معلومات نشته چې د مقاومت جبهې مشران پر دې ولایت ته طالبانو له ورکې وروسته چیرې دي. خو د دې ډلې یو ویان میسم نظري په خپله ټویټر پاڼه د احمد مسعود په اړه لیکلي هغه خوندي دی. له دې وړاندې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي تر ابده به پنچیر کې پاتې شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
و موریدل چې طالبان وایي نن سهار وسلوال د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل او پر دغه ولایت بشپړه ولکه ټینګه کړه. خو د ځایي مقاومت چارواکي بیا دا خبره ورسره نه مني او وایي چې دوی لا هم په ځینو سنگرونو کې شته. طالبان وایي د دوی لاسه د پنچیر په سقوط سره افغانستان کې جګړه هم پای ته ورسیده. دوی وایي د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم بحثونه نهایي شوي او ډیر ژر به حکومت اعلان کړي. طالبانو ته د پنچیر سقوط په څه معنا او آیا رښتیا هم له دې سره جګړه پای ته رسیږي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو. هغه چپټر دا و چې دوی افغانستان په رسمي توګه نور ونیوه او داسې پراتلونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو بیا معلومه نه ده. کیدای شي په هغه سړی وغږیږي چې دا آیا نورې لانجې هم راتلونکي کې جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې وه
او سعادت صاحب، دغه د پنچیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا ایران ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه. دا غبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنچیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی؟ ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و. دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
فکر کوم هلته ما د ایران د بندنیو چارو وزارت د وایان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه. دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا نه ده تایید کړې. داسې ویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پاس شو د ایسای د رئیس راتګ، هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی. هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیش ننګول، چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبان سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول درکې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس ته دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش دا ټول خصمانه حرکت و. یعنی هغوی چا ته صدمه رسوي طالبان ته وایي. نو دا طالبانو سره دوستي نه وه، دا یو ډول دښمني وه او د دوه مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دکار
او سعادت صاحب بحث دادی چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه. نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستی خنډ لرې شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یوه یې پنچیر و چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي. څلور یو دا چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بله پنچیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته
دنیا هم ده چې دوی باید سی حکومت جوړ کی مخکې لمخکې ځینی ګارانټیانې ځینی مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کی د دوی دولت په رسمیت پیژندل کیږي او تر ټولو مهمه یوه فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه حکومت یې ونیوه اوس باید خپلو منظورو کې هم داسې حکومت باندې صلاح شي سره او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی ټول حکومت خالی دی حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي
طالبانو باندې یو باور دا دی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنجشیر کې دننه هم چې مخالفت ورسره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت په آینه کې ګوري
د ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه دا تاسو ته وایي دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو ټول قومونه موږ سره دي دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شوه چې مشتی فصیح الدین کاوله بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري هغوی وایي چې نه د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي بلې و د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصص او افغانستان باندې باورمند خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي
د سیاسي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په کندوز کې یو شمیر سوداګر وایي چې په شیرخان بندر کې سوداګریزي چارې لسره پیل شوې او واردات او صادرات په عادي ډول جریان لري دوی وایي چې دغه غلطه په دغه ګمرک کې د فساد مخنیول شوې او په خوانی جنجالي پروسی هم را لنډې شوې دي شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې په خوانی حکومت هر کال ورڅخه په سلګونو میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کول دا چې اوس حالت وضعیت څه ډول دی سوداګر او مسولینو په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو
د پخوانی حکومت سقوط سره سم په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه ټکنی شوي وو اوس په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر وایي لکه چې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه هم بیا ځل پیل شوي دي د یو شمیر سوداګرو په وینا په خواته شیرخان بندر په ګمرک کې د اداري فساد له امله د سوداګرو ګمرکي چارو ته ژر رسیدنه نه کېدله خو اوس د سوداګرو اداري چارې په وخت سره حل کیږي په شیرخان بندر کې یو سوداګر شاه محمود صوفی زاده ازادي روډي ته وویل
زمانت اسلامي خواهش میکنیم که بانکار ما
طالبان غواړو چې ژر تر ژره بانکونه خلاص کړي ځکه سوداګر له ستونزو سره مخ دي هیله لرو چې بانکونه بیرته په عادي ډول خپل فعالیتونه پیل کړي تر څو د سوداګرو ستونزې هوارې شي ځکه سوداګریز فعالیتونه بانکونو پورې ارتباط لري
د سوداګرو په خبره په کندز کې او په ځانګړي توګه په شیرخان بندر کې د بانکونو نه فعالیت دوی له ستونزو سره مخ کړي دي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي په شیرخان بندر کې یو بل سوداګر محمد مسلم وایي
کله چې طالبان راغلي دي زموږ کاروبار ښه شوی د پخوانی حکومت په وخت کې به سهار وختي یو موټر راغی خو تر درې بجو پورې موټر ګمرک ته نه رسېده خو اوس په لس او شل دقو کې ټول ګمرکونه خلاصیږي او موږ د ګمرک له رئیس څخه خوشحاله یو
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایاند مسعود وحدت هم وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په شیرخان بندر کې د اداري فساد مخه نیول شوې ځکه د سوداګرو ګمرکي چارې په وخت سره اجرا کیږي
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادي برگشته تجارت کار
په شیرخان بندر کې سوداګریزي چارې په عادي ډول جریان لري سوداګرو خپل فعالیت او پانګونه پیل کړي کوم موانع او اداري فساد چې په خوا موجود او د سوداګرو پر وړاندې هغه موانع نشته دي او سوداګرو ته اسانتیا ورامنځته شوې دي
د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي تر څو د سوداګریزو چارو په برخه کې سوداګرو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته کړي. د نوموړي ګمرک رئیس مولوي صبغت الله په دې اړه وویل:
الحمدلله د ابتدای څخه د ګمرک چارې منظمې روانې دي. د تجارت د ټولو بخشونو دپاره زمینه مساعده ده. ترازوګان غیر فعال وه، چارواکو دې ته توجه نه وه کړې. موږ د راتګ سره سم موږ د دې لپاره کوشش کړی دي، ترازوګان مو جوړ کړي دي. تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي. هیچا ته کومه ستونزه او مشکل نشته. د ټولو خلکو امنیت تامین دی، د هر تاجر او د هر عام سړي.
د ګمرک رئیس سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د بانکونو په برخه کې د سوداګرو شته ستونزې هوارې شي. کندز له تاجکستان سره د 270 کیلومتره په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پله په واسطه چې 670 متره اوږدوالی لري له تاجکستان سره نښلول شوی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د غراز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خپرونې لري. اوریدونکو، لکه څنګه چې با خبر یې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حمید د سپتمبر په 14 یعنی وړم ورځ کابل ته راغی. د دې راتګ په ټولنیزو رسنیو کې پراخ خبرګونونه وپارول او حتی وویل شول چې د دې راتګ په داسې حال کې چې طالبانو له حکومت هم نه دی جوړ کړی، په دې معنی ده چې ISI د طالبانو ښکاره ملاتړ کوي. پر افغانستان سربیره په پاکستان کې دننه هم ورته خبرګونونه د سفر ته خودل شوې دي. دغلته د سیاسي احزابو مشرانو ویلي چې په داسې حالات کې باید ښاغلی حمید کابل ته نه وای تللی. دا چې د سیاسي احزابو اندېښنې څه دي او دوی د سفر ته په کومه سترګه ګوري، په دې اړه زموږ د مشال راډیو همکار دغه راپور جوړ کړی دی.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شي سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالی لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالی لینډسي لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یو پختنې په جواب کې وویل:
جنرال فیض اگر کابل گئے،
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته والی تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصری کوي. والی له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي. که د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حق او بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خو د ملت پالا عوامي نشل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي.
دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډېر لوی سوال دی. پر بختی دا زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دي او
سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان کې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کال ته د حالات خرابېدلو ولې کا پوره منی کا څه شی وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا څنګه تللی چې هغه چې افغانستان یا د یو د داخلي امور چې دخل اندازي وکړي هغه دې تللی چې کوم سیکیورټي سچویشن دی هغه وګوري خپل چک کی څه پوزیشن دی هغه سره میټینګ وسي وګوري په کور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تللی وزیر خارجه چیرته دی اوس وزیر خارجه کله وایي اوس راغلی چې لاړو ترکمنستان ته غریبان ته لاو لو یاتلو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو سو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او د افغانستان په کورونا معاملو کې د مداخلت ګرځې دي. نو زما اندازه دا ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دوام چې د دې دورې نه د پاکستان بدنامي چې کمزانو په هغه کې نوره اضافه وشوه. نړیوالې رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
ستاسو له پیغامونو
سنگریم د لوګر ولایت څخه عادل کټول کروندګر ډیر زیات خپه دي. پسونه رسیدلی دي لارې بندې دي او د خدای لپاره طالبان څخه دا غواړم چې دغه لارې خوشې کړي او دا کروندګر ډیر زیات خپه دي دلته. هیله چې کوم چې دغه لارې خوشې کړي. خلک ډیر زیات خپه دي او لږې راویستې دي بشره.
ستاسو له پیغامونو
زون رګولای دی پکتیکا ولایت سړی څخه دی ازادۍ رادیو لیاره یا افغانستان اسلامي امارت ته دا پیغام پریږدم چې تاسو د زړه خلاصوالي ته د دې لای سړک تقریبا ځوان یشت مخ کې بند کړه وو. تر اوسه پورې دا سړک دغه څه بند پاتې ده او چې دا تو د غوټو موسم را رسیدلای دی او دغه خلک هم د غوټو خصيلاتو ته پراته دي او نور څه نه لري. غریب او بے وزرا خلک دي نو دغه خلک د غرور ته د غوټو د شکولو او د لاسته راوړلو لپاره چې دي نو په دغه سړک او شاوخوا راغو او غرونو کې خو ماینونه دي. نو که چېرې دغه ماینونه لره نه شي نو ډېر عام او د ګناه خلک به پرې قرباني شي او موږ دا مشکل لیدي چارواکو سره شریک کړی دی. هغه وایي چې هغه کسان چې ماینونه ایښودلې دي هغه شهیدان شوي دي. موږ ته معلومات نشته نو د مو هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره دغه سړک او شاوخوا غرونه راغونه د ماینونو څخه پاک کړي تر څو زموږ خلک چې سمبولې په 16 تاریخ باندې په غوټو فایل کې ویلي چې په ډاډه زړه دغه حاصلات لاسته راوړي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته ثبت کړئ، که چیرته د ازادي راډیو په راپورونو نظر راکوئ او یا مو هم په سیمه کې څه خبره وي کولای شئ له موږ سره شریک کړئ. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس 4:30 بجې دي. لنډ خبرونه له